سلامونه وخت مو بخیر خرق لاس د دې مهال خبرونه ته مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو زو خبرولته د طالبانو د بارني چار سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د چین ځنګلي استازي یو شیونګ په کابل کې د سیسیډي کې اقتصادي همکاري د پرختیا په اړه خبري کړې دي. دا خبره د طالبانو د بارني چار وزارت د امریکا مشر حافظ احمد تکل د یکشنبه په ورځ اپریل په یو بلسمه پر ایکس شبکې لیکلې ده. د معلوماتو مخې طالب چارواکي وایي چین د طالبانو د بارني چار سرپرست وزیر امیر خان متقی ته د هیواد ته د ورتګ کبلن ورکړې ده. چین یو له هغو سیوادونو دی چې له طالبان سره نږدې اړیکې او تعاملات لري. د 1400 کال په سلواغه میاشت کې چین بلال کریمی په بینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومنه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ سیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د خوځوي نجونو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی او په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت رامنځته کول نړیوالې ټولنې ته د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره اصلي شرایط ګڼل کیږي. د طالبان حکومت په افغانستان کې د شطرنج لوبه تر نامعلومې مودې وسنډوله. د طالبانو د سپورت څانګې وین اتل مشورې د دې لامل د شطرنج فدراسیون د مشرتابه پر کچه ستونزې او د دې برخې په اړه مذهبي ملاحظات وویل. ښاغلي مشورې د یکشنبې په ورځ یوې ځایي رسنۍ ته وویل چې د شطرنج لوبې په اړه د دیني مطالعاتو ترسره کولو او د شطرنج فدراسیون د مشرتابه پر کچه د بې نظمۍ له پای ته رسولو وروسته به د سپورت ادارې تر چتر لاندې د شطرنج لوبې د بیا پیلولو په اړه پریکړه وشي. طالبانو نیجي سلور کرمخ کې په افغانستان کې د وخت تر لاسه کولو رئیسی پر سپورت باندې ګڼ شمېر محدودیتونه لګولې دي. په افغانستان کې ښځې نجونې له سپورت څخه منع دي او د بدن جوړونې لوبغالي حق نه لري چې د قضاوت کولو لپاره د سیلې په جریان کې د ورونونو او لیدونکو ته خپلې پښې وښي. د طالبانو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې پر فری فایټ ورزشونو هم بندیز ولګو. د ایران د بارنوی چارو وزیر عباس عراقچی نن یکشنبه د عمان پلازمېنې مسقط ته سفر وکړ ترڅو د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو اترو په څلورم پړاو کې ګډون وکړي. د ایران د بارنوی چارو وزارت اسماعیل بقایی ویل چې خبرې به د یکشنبې په ورځ په ځایي وخت د غرمې په 12:00 پیل شي. د منځني ختیځ لپاره د امریکا استازی او د امریکا لوړ پوړی مذاکره کوونکی سټیف ویټکاف په یوه مرکه کې ویل چې د واشنگټن دریز د ایران د یورانیم غني کولو بشپړ درول دي. د هغه په وینا ایران باید خپل اټومي پروګرام چې پکې د ناتس فاردو او اسفان کلیدي تیسه شامل دي له منځه یوسي. ښاغلي ویټکاف زیاته کړه که د یکشنبې ورځې بحثونه مثبتې پایلې ونه لري نو دوی باید بدیلې لارې ولټوي. هغه خبرداری ورکړ چې په عمان کې د پرمختګ نشتوالی کولی شي د خبرو اترو اوسنی بهیر پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر انسو د خپل هیواد د یورانیم غني کولو څخه د لاس اخیستلو او د ایران د اټومي پروګرام د لمنځه وړلو امکان رد کړ. عباس عراقچی عمان ته له سفر وروسته وویل چې که د واشنگټن هدف دا وي چې ډاډ ترلاسه شي تهران اټومي وسلې ترلاسه کوي نه، نو له متحده ایالات سره به یوه موافقه وشي. روسي خبرم دا چې د اوکران ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي چې د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د اوربان په خاطر د لیدو لپاره چمتو دی. زلنسکی زیاته کړې چې د جګړې پای ته رسولو په خاطر د مستقیمو خبرو اترو لپاره د مسکو غوښتنه مثبته بولي. زلنسکی د می په څلورمه وویل چې دا یوه مثبته نښه ده چې روسان بالاخره د جګړې د پای ته رسولو په اړه غور پیل کړی دی او په وینا یې دې لور ته لومړی ګام ورباندې. پوتین 3 ساعته مخکې په مسکو کې په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې د اروپایي مشرانو او اوکراین د غوښتنه له پامه وغورځوله چې د اوکراین په جګړه کې د دېرش ورځینی چټک ورباندې کړي او پر ځای وړاندیز وکړ چې له کیف سره پرته د قید او شرطه د سولې مستقیمې خبرې اترې غواړي چې احتمالا د می په 15 به استنبول کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د طالبان مشر ملا ایبت الله اخندزاده له خپل استخباراتي مسولینو غوښتي چې د شکونو پر بنسټ د خلکو لینولو دی ډډه وکړي.
افغانان چې په هر مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي ډیره ظالمانه چلند ورسره کیږي، ولی دلته قانون تصویب شوی نه دی. او د
وی خزې له لوري د دکان جوړېدل او خوست کې د غواو فارم لرونکو له شمیر ستونزو سره شکایت کوي.
مخکې مو یو سل شل کیلو شیدې خرڅولې بازار یې ښه و او اوس شپېته کیلو پنځوس کیلو دومره شیدې خرڅوو موږ
خپرونه کړته نور راپورونه هم لرو
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د طالبان مشر ملایبت الله خانزاده له خپلو استخباراتي مسؤلینو غوښتي چې د شکونو پر بنسټ د خلکو له نیولو دې ډډه وکړي. د طالبان د حکومت وین نظبي الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه په یوه بین کې ویلي چې نوموړي تازه د طالبان د استخباراتو د مسؤلینو لپاره په جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې دا سپارښتنه هم کړې چې باید له خلکو سره ښه چلند وشي او پر بندیانو ظلم ونه کړي. دا څرګندونې دا استعمال شوي چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د استخباراتو په زندانونو کې وخت تیر کړی ادا کوي چې له فزیکي شکنجو نیولې تر روحي شکنجو ورکول کېږي. خو د طالبانو حکومت مخکې دا راپورونه رد کړي دي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د استخباراتو په زندانونو کې بندیانو سره په ناوړه چلند تورن دی، د دوی مشر ملا هیبت الله خونزاده د استخباراتو له مسؤلینو غوښتي چې له بندیانو سره ظلم ونه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن یکشنبه د مئی په یولسمه پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې ملا هیبت الله د طالبانو د استخباراتو له مسؤلینو لپاره په جوړ شوي یو ورځني سیمینار کې دا سپارښتنې کړې چې د شکونو پر بنسټ له نیولو هم ډډه وکړي. خو په بیان کې دا هم راغلی چې نوموړي استخبارات د حکومت د ملا تیر ګڼلې او زیاته کړې ده چې دوی باید هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په ښکاره یا په پټه د اسلامي او دینی شعایرو سپکاوی وکړي. د طالبانو مشر له استخباراتي مسؤلینو داسې مهال پر بندیانو د ظلم د نه کولو غوښتنه کوي چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو حکومت د استخباراتو په زندانونو کې بند تیر کړی دا کوي چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. د ښځو د حقونو فعال نرګس سادات چې په 2022 کال کې د طالبانو استخباراتو نیولې وه او له شپږ شپېته ورځني بند وروسته خوشې شوه، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ادا وکړه چې د طالبانو په زندان کې له فزیکي او رواني پلوه سخته شکنجه شوي.
اینا شکنجه های مختلفی داشتن.
طالبان زندانیانو ته بیلا بیلی شکنجی ورکوی، لکه د بریښنا شارټونه، په یخو اوبو کې د سر ننویستلو، وهل ټکولو، روحي تکلیفونو، خوب ته نه پریښودل، داسې لایټونه یې درلودل چې هغه یې درته سترګو ته مخامخ کول چې خوب ونه کړي. د زندان خونه ډیره سړه او یو ډول وحشتناکه وه چې بد بوی یې درلود.
د ښځو د حقونو بله فعاله ظریفه یعقوبی چې دی هم د طالبانو د استخباراتو زندان تیر کړی، د ورته وضعیت کیسه کوي.
د طالبانو په زندان کې بېلابېلې شکنجې شته، وهل ټکول او برقي شرطونه یې معمول دي، خو هغه ولایتونه چې د رسنیو له پوهې لرې دي، هلته زما د معلوماتو پر بنسټ په ښځینه زندانیانو تیری هم کېږي او شکنجه هم ورکول کېږي.
په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر پوهان هم وایي د طالبانو په حکومت کې د بېلابېلو کسانو د نیولو، محکمه کولو او زنداني کولو پروسه غیر رسمي او له بشري حقونو پراخه سرغړونه ده. له ډلې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
طالبان تر اوسه پورې هغه قوانین نه ده تصویب کړی ده چې هغه قوانین په بین المللي بیس کې د تایید وړ وي او د افغانستان د ولس له ادرسه مشروع سوی وي، یعنی د یوې لویې جرګې له ادرسه. نو بنا انځویلی سم افغانان چې په هره مرحله کې د جرم له ادرسه د قانون سره مخامخ کیږي، ډیره ظالمانه چلند ورسره کیږي، ولی دلته قانون تصویب سوی نه ده. او
که څه هم طالبانو په تیر کې د دوی د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه رد کړي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو وخت ناوخت د طالبانو په ځانګړي ډول د استخباراتو په زندانونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند راپورونه ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ موده مخکې ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو دته راپورونه رسیدلي چې تر ټولو ناوړه چلند د استخباراتو په عمومي زندانونو او هغو شخصي زندانونو کې کیږي چې د په خبره طالب قمندانان اداره کوي. د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د شکنجې په وړاندې د نړیوال سازمان د بشري حقونو همغږي کوونکي سیبل مانی افغانستان ته یو سفر وروسته رسنیو ته ویلي وو هغو فعالانو چې د طالبانو زندانونه یې لیدلي ورته د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او ان جنسي ځورونو کیسې کړي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت ډېرې نیونې د دوی د استخباراتو د ادارې لخوا کیږي چې د مدني، د زده کړو، د برخې او د بشري حقونو فعالان، شنونکي او خبریالان هم پکې شامل دي. ډېرې دوی تر لنډ وخت وروسته بیرته خوشې شوي، خو یو شمېر لا هم په زندان کې دي. تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خوشحال په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤول سلیمان راحل د نیولو خبره هم ورکړې، خو د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
د افغانستان په شان وی دودیزی او سنتی ټولنه کې د خزی لکار اخور لخوا دوکانداری کومه سره خبرانه ده، خو خوګه د ژوند تر خو دې کارته اړیستلې ده. په افغانستان کې د بی بی خوګي په شان ډېرې مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستی دي نن سبا له سختو ستونزو سره مخ دي. تاسو مال چې نن د می ولسمه پر ډېری ودونو کې د مور نړیوال ورځ لمانځل کېږي، راځئ د افغان مور د زړه خواله واورو چې زموږ همکارې فیروزې زیور سره خبرې کړې دي.
زمانا ډېر ګډوډ دی او ډېر په دې خپل دغه کې پریشان یم چې بچی مې مړ دي، سړی مې مړ دی، که چېرته د الله د رضا لپاره ما سره څه کوم
د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د دولتي کلي اوسیدونکې شپږ پنځوس کلنه بی بی خوګه ده. بی بی خوګه د دریو کونډو انګورګانو په ګډون د خپلې اته کسیزې کورنۍ یوازینۍ سرپرسته ده. دا وایي د کور ټول خرڅ د خپل کوچني دکان له څو پکټه ماشومانه خوړو پرې کوي.
پنځه زامن مې شهیدان شوي دي، درې مې چې دی په اردو کې شهیدان شوي، دوه راته د الله خپل مرګ اغېستی دي، خاوند مې په خپل مرګ مړ دی، زما څوک نشته، د ګټې وټې څوک نشته، دغه ته مې د پاپورو چنچولو دکان شروع کړی او دا هم داسې کار نه ورکوي، خو څه وکړم، مجبوري نه ناګی یم.
بی بی خوګه وایي دا دکان یې په خپلو پیسو نه بلکې د یوې مرستندویه مؤسسې په پور جوړ کړی دی. دا چې اته میاشتې د دکان جوړولو کېږي زیاتوي چې مخکې به یې په ورځ کې تر درې سوه پنځوس افغانیو ګټلې، خو اوس یې سودا کمه شوې او تر یو سلو پنځوس افغانیو ګټي چې زر افغانۍ بیا په میاشت کې ورنه د دکان کرایه ورکوي. د بی بی خوږې په خبره د پنځو واده سویو لونو په ګډون اکثره خپلو خپلوان هم ښه اقتصادي حالت نه لري چې د دې سره مرسته وکړي. دا له بېلابېلو مرستندویه ادارو او د طالبانو له حکومته غواړي چې لاسنیوی وکړي. د بی بی خوږې په خبره د دکان د سودا لپاره لري نسی تللی، ځکه په خبره یې طالبان له محرم پرته ورته د تګ اجازه نه ورکوي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته په نجونو او ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له محرم پرته لرې واټن سفر هم منع کړی دی. دوی له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځولي، په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې ښځې هم له دندو لرې کړي دي. خو له دې ټولو محدودیتونو سره سره دوی ادعا کوي چې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو مخکې ویلي وو چې پر افغان نجونو او ښځو د بندیزونو په ځانګړي ډول هغه کورنۍ سختې ځپلې چې سرپرستان یې ښځې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی بیا د مې په اوومه په خپل یو راپور کې اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو محدودیتونه نه یوازې دا چې د نجونو او ښځو بنسټیز حقونه یې ترې اخیستي، بلکې په ټکو یې ورده مخه له ناورین سره مخ افغانستان پر اقتصاد منفي اغیزې نورې هم ژورې کړې او ښایي تر 2026 کال پورې اقتصاد ته 960 میلیونه ډالر زیان ورسوي. نن د مې یولسمه د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د مور نړیواله ورځ هم نمانځل کیږي، خو په افغانستان کې په کورنۍ او هم ټولنه کې د مور د لوړ مقام د ستاینې په پار دا ورځ بیا له ډېر پخوا راهیسې د جوزا په څلېرویشتمه نمانځل کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په چلوتنی کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړول ته اجازه ورکړې ده. یو شمېر افغانستان ښځینه لوبغاړو او ورزشي فعالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د فیفا له دې پریکړې هرکلی کړی او دا یې د افغان لوبغاړو لپاره بریا بللې ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون تاسو په خپل ویب پاڼه پی ویل می کې ویلي دي چې فیفا غا ستراتیژي تصویب کړې چې لمخې په جلاوطنۍ کې د ښځو افغاني لوبډلې جوړول ته لاره هواروي. نور حال په دې راپور کې
وروسته له هغې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون په جلاوطنۍ کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي لوبډلې جوړولو او په نړیوالو سیالیو کې له ګډون سره هوکړه وکړه، یو شمېر افغان ښځینه لوبغاړي دا پریکړه د ټولو افغان لوبغاړو لپاره هیله بخونکې ګام بولي. د رزمي سیالیو افغان لوبغاړي قدري رضای ازادي راډیو ته وویل
ای یک تصمیم بسیار
دا یو خبرې کړه دا افغانان جنو ورزشکارانو ته هیله ورکوي چې لږ تر لږه دوی په افغانستان کې د زرګونو جنو ورزشکارانو چې اوس مال ورته د ورزش اجازه نه ورکول کېږي په استاذ ولې فعالیت وکړي او د افغان جنونو په نړیواله کچه ژوندی وساتي.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر خالدی پوپال د فیفا له دې پریکړې هرکلی کړی او په خپله ایکس پاڼه یې لیکلي. دوی ویاړي چې په جلاوطنۍ کې د فیفا له لوري د فوټبال د لومړنۍ لوبډلې د جوړولو په برخه کې د تاریخ برخه دي. هغې لیکلي خوښه ده چې فیفا د فوټبال ډګر ته د افغان ښځینه لوبغاړو د ستنېدو لپاره لاره هواره کړه. اغلی پوپل هیله خودلی چې فیفا به د خپل اساسنامې په بدلون سره په جلاوطنۍ کې د افغان ښځو د فوټبال لوبډله د ملي لوبډلې په توګه په رسمیت وپیژني. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په وروستیو کې اعلان کړی چې له افغانستانه بهر یې د افغان ښځینه فوټبال لوبډلې له جوړولو سره هوکړه کړي. دغه فدراسیون د مې په 9 په خپل ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي فیفا هغه ستراتیژي تصویب کړه چې له مخې په جلاوطنۍ کې د ښځو افغاني لوبډلې جوړولو ته لاره هواروي. د فیفا مشر په خپل انسټاګرام لیکلی دوی د غراز د خوځو د فوټبال پاړه په افغانستان کې له واکمنو طالبانو سره خبرو اترو ته دوام ورکوي. نوموړي ویلي په داسې حال کې چې خبرې اترې روانې دي دوی هڅه کوي چې په جلاوطنۍ کې د افغان خزینه لوبډلې په جوړولو سره خپل ماموریت بشپړ کړي تر څو دغه لوبډله د فیفا تر نظارت لاندې خپل ورزش او دوستانه سیالیو ته دوام ورکړي. په دې اړه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي له دې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د ښځو فوټبال د فدراسیون یو برخه ده او دا چې کله افغان جون او ښځې د ورزش کولو اجازه ترلاسه کړي دوی به د فوټبال فدراسیون له لارې د ښځو فوټبال لوبډلې ته د ورزش اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د ورزش یو شمېر افغان فعالان هم د فیفا وروستۍ پریکړې ستاینه کوي. په اوترش کې د فوټسال یو لوبغاړي تاریخ مجیدی ازادي راډیو ته وویل دا کولی شي د ورزش د برخې د استعدادونو د پیاوړتیا لامل شي. ښځې او نجونې به تشویق شي چې خپل ورزش ته دوام ورکړي او د خپلو هیلو لپاره هڅې وکړي تر څو په نړیوالو سیالیو کې راڅرګند شي. دغه راز له دې لارې به اوسنی حکومت هم فشار راځي چې باید په افغانستان کې ښځو او نجونو ته په امن ځایونو کې د ورزش کولو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته پر ښځو د کار، زده کړو او ورزش په ګډون پراخه محدودیتونه لګول شوي. دوی ورزش او ورزشي لوبغاړو ته نه پرېښودل کېږي او په هیڅ ډول ټولنیزو فعالیتونو کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. د طالبانو دغه بندیزونه او محدودیتونه په کور دننه او بهر له پراخه غبرګونونو سره هم مخ شوي او دا د ښځو له حقونو ښکاره سرغړونه بلل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر وایي له روسیې سره مستقیم خبرو ته چمتو دي. دا ورسره لا غي چې د روسیې ولسمشر په خپلو خبرو کې د اوکراین د ډیرو دیشو ورځو د اوربند وړاندیز لپاره مغورسوله او پر ځای یې د مستقیم خبرو غوښتنه کړې. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر څخه واورئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوربند په خاطر د لیدو لپاره چمتو دی. زیلنسکی زیاته کړې چې د جګړې پای ته رسولو په خاطر د مستقیمو خبرو اترو لپاره د مسکو غوښتنه مثبته ده. زیلنسکی د می په 11 نیټه وویل چې دا یوه مثبته نښه ده چې روسانو بالاخره د جګړې د پای ته رسولو په اړه غور پیل کړی دی او په وینا یې دې لور ته لومړی ګام اوربند و. پوتین څو ساعته مخکې په مسکو کې په یوه مطبوعاتي کانفرانس کې د اروپایي مشرانو او اوکراین د غوښتنه له پامه وغورځوله چې د اوکراین په جګړه کې دي 1.5 ورځنۍ چټک اوربند وکړي او پر ځای وړاندیز وکړ چې له کیر سره پرته له قید او شرطه د سولې مستقیمې خبرې اترې غواړي چې احتمالا د مې په 15 به په استانبول کې وي. د اوربند غوښتنې ته په مستقیم ډول پرته له غبرګونه پوتین د سولې خبرو اترو د بیا پیلولو وړاندیز وکړ چې په 2022 کال په اپریل کې د روسیه او اوکراین ترمنځ ترسره شوی وي. دا یو څو اونۍ وروسته له هغه و چې روسیه په فبروري میاشت کې پر خپل ګاونډي اوکراین بشپړ یرغل کړی وو. پوتین په مطبوعاتي کانفرانس کې ویل چې ډیر ژر به د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په استانبول کې د خبرو اترو د اسانتیا لپاره مرسته وغواړي. پوتین زیاته کړه موږ دا نه ردوو چې د دې خبرو اترو په جریان کې به موږ وکولای سو پر یو نوي اوربند موافقه وکړو. زیلنسکی پر خپلو ټولنیزو رسنیو پوسټ کړی او ویلي دي چې د یوې ورځې لپاره هم د وژنو دوام هیڅ معنا نه لري. د زیاته کړې موږ تمه لرو چې روسیه به سر له سبا د میله 12 نیټې بشپړه دوامداره او باوري اوربند تایید کړي او اوکراین په دې اړه لیدو ته چمتو دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون، د جرمني صدر اعظم فریدریش میرس، زیلنسکی او د برتانیا او پولند صدر اعظمانو کایر سټامر او ډونالد تسک د می په 12 نیټه په کیف کې تری وغونډه وروسته د اوربند وړاندیز اعلان کړ. دوی مسکو ته خبرداری ورکړ چې که د وړاندیز سوي اوربند څخه ډډه وکړي نو د لویو نوي بندیزونو سره به مخامخ سي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د غواو فارم لرونکي له شمیر ستونزو شکایت کوي. وایي چې ستونزې هواري نشي، ښایي د دوی د مالدارۍ کاروبار پرمختګ ونه کړي. دوی زیاتوي چې شیدې او مستې ورڅخه دوکانداران په ټیټه بیه رانیسي، خو خپلې بیا په لوړه بیه پلوري، بل یې ټکس ډېر دی. همداراز د دوی د څارویو منظم واکسین نشته چې له دې کبله یې ځینې څاروي مړه کېږي. بلوري ځای مسؤلین بیا وایي چې فارم لرونکو سره یې خپل امکانات شریک کړي دي او هغوی هر وخت کولی شي د کرنې او مالدارۍ ادارې امکاناتو ته کتو لاغو مرسته وغواړي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورټ کې.
سره له دې چې په وروستیو کلونو کې په خوست کې د غواو فارمونه ډېر شوي او د کورنیو شیدو او مستو تولید کې ښه والی راغلی، خو فارم لرونکي وایي ځینې ستونزې شته چې د دې کار د پرمختیا او پرمختګ مخه یې نیولې ده. دوی زیاتوي د کلیو او ښار دوکانداران او د لبنیاتو پلورونکي له دوی شیدې او مستې په لږه بیه اخلي، خو قیمت یې خرڅوي چې کرار کرار پیرودونکي کمیږي. د فارم لرونکو په وینا دوی تر اوسه هم د نوي مالدارۍ له میتودونو سره نه دي بلد او اړوندو ادارو کوم وسایل او امکانات هم ندی ورکړي. د باک ولسوالۍ اوسیدونکی ادوري چې د غواو فارم لري مشال راډیو ته وویل،
تبا کله چې ګاډ شي غو مان دوري بیا چې مان د لوړ نه شي پندلا کو غوي دلا کو درغو شي. مونږ ډېر ضرورت ته وته لرو، کله چې مونږ مول بیمور شي هغه مونږ نه مړ شي، بل مونږ سره کوم کوماک چې مو سه ترا پوي هغه د مونږ سره دګه کیږي چې بیا تیار ډنګر چې مونږ ستو مونږ خوده پور ستو چې خلخونه بو چبو.
انتظار کندارای په خوست کې د 25 غواو فارم لري. هغه وای په خو ورته شیدې ډېرې خرڅېدي، خو اوس کمې شوې دي. نو موړي د لوړو ټیکسونو ستونزه هم یاد کړه. وی ویل دا ټیکسونه د دوی لواسه پورته دي.
مخکې مو یو سل شل کیلو شیدې خرڅولې، بازار یې ښه و، او اوس شپېته کیلو 15 کیلو دومره شیدې خرڅوم. غوای هم نه خرڅېږي او د غواو سپرونه شی نه لرو، ماشینان هم نه لرو، په لاس یې ولېشو. دولت دا غوښتنه چې مثال موږ ته ماشینانه کې دغه ولېشلو ماشینان او دا پرچې شروالې پرچه بس موږ کمه کې لږ.
د غواو یو بل فارم لرونکی قیوم هم ورته ستونزه یادوي او د اړوندو ادارو د پاملرنې غوښتنه کوي.
موږ ماشینو ته ضرورتونه دي، شل 15 غواوې دي، ګرمې ده، سورې ته مو ضرورتونه دي، ګیټونه خلاص دي، منشیم دلته پارچې کوي، سلی کوي، نه منشیم ګیټونه 200 روپۍ غواړي، منشیم ګیټونه خلاص دي. اوس 10 کیلو خرڅو، مخکې مو شپته 10 کیلو خرڅول.
بل لوري ته د خوست د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې د غواو، ماهیانو، مچیو او چرګانو فارمونو سره په خپلو برخو کې مرسته کوي او مالکین خپلې ستونزې دوی سره شریکولی شي. د کرنې او مالداري رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل،
هغه خوستوال یا هغه ځوانان چې د مالداري په بخش کې د غواو فارمونه لري، د ماهیانو فارمونه لري، د چرګانو فارمونه لري، د مچیو فارمونه لري، په هر بخش کې چې د دوی ضرورت وي موږ سره همکاري او همکاري موږ سره
یاد دیوی. په اوس وخت کې په خوست ښار او د اطرافي سیمو په چایخانو او دمازایونو کې هم تر ډیره وطني شیدې استعمالیږي او یو شمیر فارم لرونکي همدارنګه هغه کورنۍ چې د خپلو اقتصادي اړتیاو یوه برخه د غواو او نورو کورنیو څارویو له شیدو، مستو، چکې، کوچو او نورو لبنیاتو له خرڅانه پوره کوي، هغوی هم په دوامداره توګه یوه اندازه شیدې پر چایخانو او دمازایونو پلوري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پلازمینې کابل ولایتونو شمېر ستونکو وایي د چاپي رسنۍ سخته تشه احساسوي. دوی وایي دولتي چاپي رسنۍ شته خو خصوصي نشریې ډېرې کمې او په نشت حساب دي. د چارو شمېر شنونکي لاملونه بېلابېل ګڼي او وایي چې دا وضعیت به په اوږد مهال کې د لوستلو پر فرهنګ بیا اغېز نه وي. جزئیات په دې راپور کې.
په هلمند، روزګان، زابل، نیمروز دوه ولایتونو کې خو چې زه خبرې مې معلومات لرم کومه چاپي رسنۍ نشته چې چاپېږي.
په کندهار کې یو فرهنګي فعال و چې نه غواړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راډیو کې خپور شي. د ده غږ د بدلون په شرط وویل:
چاپي رسنۍ اوس په افغانستان خصوصا په کندهار کې بیخي پر میشته صاحب دي. په کندهار کې یوه هم صداقت محلنۍ تقریبا میاشت مخکې چاپ شوله، او په کندهار کې بله محلنۍ د اوسار په نامه باندې د بولدک ولسوالۍ څخه خپرېږي، او شخصي یا خصوصي رسنۍ بله فعالیت نه لري.
د کابل اوسیدونکي حسینه وایي پلازمینه کې هم اوس د چاپي رسنیو تشه احساسېږي.
مخکې به چې کرتاسیه فروشي ته لاړو ډېرې مجلې و اخبارونه به، اوس چې لاړ شو نه مجله شته نه اخبار شوې نه چاپېږي. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت لرو مجله و اخبار ته، ځکه چې کور کې ناست یو، کار نشته، وظیفه نشته، مکتبونه نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې د افغانستان په پلازمینې او ولایتونو کې لسګونه خصوصي چاپي رسنۍ موجودې وې چې په بېلابېلو برخو لکه سیاسي، ادبي، هنري، اجتماعي، ورزشي او نورو کې فعالیت درلود. ژورنالیست عبدالله اکبر اکبر چې د افغانستان په چاپي رسنیو کې د کار اوږده تجربه لري، د خپلواکو چاپي رسنیو د فعالیتونو د کمزورېدو او بندېدو لاملونه بېلابېل ګڼي. ښاغلی اکبر ازادي راډیو ته وویل:
چندین عوامل میتونه باعث از این شده باشه که نشاط چاپ
څو لاملونه کیدای شي چې اوس چاپی رسنۍ په افغانستان کې فعالیت نه کوي. د حاکم نظام له حده زیات سانسور، د وړیا پیسو نشتون، چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو لخوا به رسنۍ ته ورکول کېدې، د انسټاګرام او ټیک ټاک په شان د یو شمېر ټولنیزو رسنیو مطرح کېدل، د ځوانانو اقتصادي فقر او د پام وړ کچه باندې له هېواده د چاپی رسنیو د خبر اعلان وتل نور لاملونه هم کیدای شي.
عوامل دیگه هم میشن.
و مغوختل په دغه راپور کې په افغانستان کې د تړل شویو خصوصي چاپي رسنیو له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو حاضر نشول. د یادونې ده د کتابونو په غلس کې چې ځینو کتاب پلورنځیو ازادي راډیو سره شریک کړي چې په خرڅلاو یې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا بندیز لګېدلی. په یوه تیا شمېر کې د مینې مجلې په پلور هم بندیز شامل دی، او د لامل په اړه یې لیکل شوي چې د ملي ګټو خلاف خپرونې کوي. مینه مجله چې په دې لست کې کلتوري او هنري ګڼل شوې د یو شمېر کتاب پلورونکو د معلوماتو پر بنسټ نه اتیا ګڼې چاپ شوي چې درې ګڼې د طالبانو تر بیا سره واکمنېدو وروسته چاپ شوي دي. د مینه مجلې مسؤول مدیر عزت الله سواب هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. لیکوال او یو خصوصي پوهنتون کې د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد مجیب لحاظ په افغانستان کې د خپلواکو چاپي رسنیو تشه د حاکم نظام لخوا پراخ سانسور بولي او اندېښنه څرګندوي چې په دې ډول به په اوږدمهاله کې دې مهمې برخې سره چې په ټوله کې د لوستلو له فرهنګ عامولو سره مرسته کوي خلک یو ډول پردي شي.
متاسفانه چې د جمهوریت تر سقوط وروسته چاپی رسنۍ خټوله مانا لمنځه تللې دي. ځینې چې چاپیږي هم هغه ډیر محدود چاپیږي او په یو پوره سانسور سره چاپیږي چې د عام لوستونکو مینه نشي خړوبولای. او متاسفانه زوال شم چې دا به یو ډیر بد راتلونکی ولري. د دې اثرات به تر ډیره پورې مونږه تر څو کلونو وروسته وګورو چې یو قسم بیگانگی ورسره زمونږه پیدا شي.
و مخوختل چې دغه انتقادونو په اړه او دا چې د محل څومره خصوصي خپلواکي چاپي رسنۍ په افغانستان کې فعالې دي، د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان حبیب الله غفران وپوښتو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي وو چې د ډېری رسنیو د بندېدو لاملونه مالي ستونزې او پرې د مرستو بندېدل دي. نوموړي دا هم ویلي چې دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ د رسنیو او د بیان ازادۍ ملاتړ ته ژمن دي. که څه هم د دې جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته د تړل شویو چاپي رسنیو کره شمېر نه دی معلوم، خو د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې د 1500 بیلابیلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوې پاتې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:09 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.